او زمونږ زین سیرون کې چې پاغه قطار کې ډاکټر صاحب راجول شاه خټک هم راځي او دغه د ژوند سرمایه یوازې د غدیار لڅور لس کتابونه نه بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوی نه او هیله لارم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال سیرون کې دغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کې او د ډاکټر صاحب راجول شاه خټک حیات تلپات کې او دغه اثر هم چاپ کې.
انجینر راحت ګل زرمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړی و چې راجولی شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی و.
ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دی براته نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټی په توګه وپېژند، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به یې پرزنټیشن ورکول او لیکچر به یې ورکولې او دې په څنګ څنګ کې به یې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه خندا سره به ځوابولې. د ډاکټر صاحب مړینه د پښتو ادب دپاره یو ستره ضایع وه.
ارواښاد ډاکټر راجولی شاه خټک د 1906 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ڈی استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې 14 علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد راجولی شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2008 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد راجولی شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کله یو پلو په دې وروستیو کلونو کې په تخلیقي ادب کې ګڼ شمېر کتابونه خپاره شوي، بل لور ته پکې تنقید د جمود ښکار شوی دی. دا چې په تیرو څو لسیزو کې د پښتو ادب تنقیدي برخې ته کوم کار شوی دا په اوسني عصر کې څومره موثر ثابتېدای شي، په دې اړه مو شاعر او نقاد مصطفی سالک په یو مرکه کې درغږولی چې لومړۍ برخې ته ستاسو پام دراړوم. سالک صاحب، که په پښتو ادب کې تنقید ته تم شو پخوا، یعنی د نن نه تقریبا 50 کلونه پخوا چې په لره پښتونخوا کې د تنقید دپاره کوم کار شوی دی، کومې ژباړې قلندر صاحب کومه ژباړه کړې، سلیم راس کوم تنقیدي کرښې لیکلي، او یا دغه اوس نوي زلمیان کوم تنقید کوي، دا څومره موثر ثابتېدای شي په پښتو ادب کې؟
عابد صاحب، د تنقید په اړه خو به زه دومره درته ووایم چې یو لیدیزوال نقاد کره کتونکی وایي چې تنقید د ادب لپاره دومره ضروری دی څومره چې زموږ لپاره سا ضروری ده. اوس سا خو بیخي ټول ژوند شو، ټول ارزښت دی، نو دغسې په دې سترګې نشي پټېدی چې دغه نقد کېږي. تاسو د نقد خبره وکړه، یقینا چې خپله دغه د تنقید پوهه چې کومه ده د دې په اړه باندې قلندر صاحب د هټسن د یو باب ترجمه کړې ده، په ډېرې ښکلې ژبه یې کړې ده، او هېڅ داسې بریښي نه چې دا د ګواکې ترجمه یې، لکه قلندر صاحب چې دا کتاب خپله لیکلی، دغسې د سحر یوسفزي کتاب و، رسا صاحب د تنقید په اړه یو کتاب لیکلی دی، دغسې تاسو د سلیم راز خبره وکړه چې تنقیدي کرښې لیکلي دي. نو دغو ټولو په خپل ځای باندې چې کوم نقد کړی دی دا ارزښتمن دی او د ادب دپاره ضروري دی.
تا تاسو هغه کړی کار ضروری وګڼو، یعنی په کارو چې داسې کار شوی و، یعنی کومه خالیګه یې ډکه کړې ده تر اوسه پورې په دغه پښتو ادب کې؟
نو عابد صاحب، دغه کتابونه چې ما یې تاسو ته نوم واخیسته چې دا په تیرو لسیزو کې پښتو ادبیاتو کې لیکل شوي دي، د کره کتنې یا نقد په اړه باندې، نو دې کتابونو چې کومه اړتیا پوره کړې ده، یوه خو د هغې ښوونیزه اړتیا ده چې دغه کتابونه چې دي دا اکثره د پوهنتون په نصاب کې د ماسترۍ او د دې کې شامل دي، نو شاګردانو اغل تلوستي وي، نو کوم شاګردان چې زی او پښتو کې ایم اے کوي، ماسټري کوي، هغوی ضرور د دغه کتابونو نه تیریږي او یو قسم د هغوی هغه شعور ورسره راپارېږي. بله دا ده چې ادب او تنقید همیشه څنګ په څنګ زی سره، او نقادان چې دي هغه تخلیق کوونکو ته لارې پرانیزي، نو خبرو ته پام وراړي. نو زه فکر کوم چې په پښتونخوا کې د تخلیقي ادب د معیار د لوړتیا یو لامل ښایي همداوي چې هغوی نقد کوي، او دغه نقد چې دی نورې اغېزې هم کړي دي. مثلا هغوی مجلسي نقد لري، مجلسي نقد په دې معنا باندې چې هغوی غونډو ته ځي او په غونډو کې په شعرونو باندې، په مقالو باندې، په نثري او نظمي تخلیقاتو باندې هغوی کره کتنه کوي. نو دغم د نقد یو ډول دی چې ډیر لږ څیړل شوی دی. د تنقید په اړه غږیږو، پښتو ادب او تنقید د فیض الوهاب فیض کتاب دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی، هغه دغه مجلسي تنقید هم د نقد یو ډول ګڼلی دی چې دا هم په پښتنو کې ماشاءالله ډیر پیاوړی دی. د ولسي ادبي جرګې نه راواخله تر اوسه پورې چې څنګ یې د ولسي ادبي جرګې نه د پښتونخوا د کوټې او دلته په افغانستان کې هر کلي ته هر قریې ته د دغه جرلې ورسېدې، دغه تنقید او تنقیدي غونډې کېږي. او یقینا چې کوم ادیبان په دغه غونډو کې روزل شوي دي، زما په پرتله د هغو ادیبانو لیکوالو په پرتله ګټور دي چې هغوی د ادب پوهنځي لوستي دي. د ادبیاتو پوهنځیو دومره شاعران، ادیبان، نقادان نه دي پیدا کړي لکه څنګه چې دغه ټولنو او دغه تنقیدي جرګو پیدا کړي دي.
افغانستان کې هم څو لسیزې وړاندې د تنقید لپاره کار کېدو، مثلا روحي صاحب دلته د تنقید په اړه باندې کتابونه ولیکل، الهام صاحب په بره پښتونخوا یعنی افغانستان کې چې کوم کار د تنقید لپاره شوی دی، هغه وخت یې هغې څومره او اوس یې هغې څنګه ارزوئ؟
یقینا چې په افغانستان کې د نقد هڅې شوي دي، او دا په کوم وخت کې شوي دي؟ په دغه وخت کې شوي دي کله چې تاسو نومونه واخیستل لکه روحي صاحب، الهام صاحب، چې دغه ځوانان چې کله بهر نړۍ ته لاړل او هلته نقد ادب پوهنې د یو بنسټ په توګه باندې ولوست، بیرته راغلو، نو دې خلکو ځان سره نوي معلومات راوړل د نقد په برخه کې، او نقد یې وکړ، او هغه نقد په هغه وخت کې خپور شو. یقینا په هغه وخت کې خو دغه نقد ځکه لوی کار کړی دی چې یو خو یې افغانان د نقد سره، د هغې له اصولو سره او له نورو اړوندو خبرو سره چې کومې خبرې وي، افغانان یې د هغې سره آشنا کول او نقد یې پې باندې کول. خو یو ستونزه پکې زما په فکر دا ده، نقد که د مرګ نه پس کېږي، خلک وایي ناوخته دی، او که په خپل ژوند دی کوي پې باندې دا پکې وي چې کله کله یو زمانه کې په یو شمیر لیکوالانو باندې، ادیبانو باندې نقد وشي، خو کله چې هغه زمانه تیره شي نو دغه نقد ارزښت ځکه پاتې نه شي چې په کومو شاعرانو لیکوالانو دا نقد شوی، هغوی نه پاتې شوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر بغجمال کریمی په خواږه ترنوم د درویش دورانی غزل.
لشوندو نو نو بنو ول روح ساره نو زما ګل لا خپل بخت والا یار نو ستا په تند کې بم خپل سیر و کتلا په کوم ورځ چې بل ما سره هندار نو زما ګل لا خپل بخت والا یار نو ز چتر تا پور در تلم رقیب نالی دما په دغه لار کې بلا خوبیدار نو زما گلالاخ پلا بختا والا یار نوا یو پا قبرنو کی راغلی تر دی زایا پوری درویش دا زلد و تنزم کا وارا نوا زما گلالاخ پلا بختا والا یار نوا لشندن والا بنو والا روخ سارا نوا زما گلالا پلا بختا والا یار نوا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره با تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.
شاہان ولی غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلنایا با ولی مال دی دو ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا خلوا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط او سین لو یارا
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
ہمت مرا کرے غیرتی رو رکھا کو غیرت مرا کرے سکندر بخرا دردارا خیال مد خالد کی تو راہ لالا اسلام دی پریدا ماتا پریدا سار کرنا شاما زبے گٹ ماں بے گٹم
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
متی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لنگ گلاب را دسپو میں راتا لو بکالو دبو دے کال راتا جھوٹو آلو جہان دی پریگ دا ماتا پریگ دا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
مرا ہندسان بیا ٹول غمون دی تے جہان سر کی دن مرا ہندسان.